جناب دکتر سپاس آمدیم.
سلامت باشی.
پرسش اول ما در رابطه به شایعات در مورد اختلافات در صف رهبری طالبان هست. آیا در جامعه‌ای که فعلا در افغانستان زندگی میکنن طالبان در او دچار اختلاف شدن؟ اگر اختلاف دارن سر کدام موضوعات هست و اگر کدام موضوع مشخصی هست میخواستم از شما در این مورد بشنوم.
بسیار خوب. ببینین اختلافات بین رهبری طالبان همیشه وجود داشته است، حالا نیست، خصوصا در قسمت آقای شیخ هبت الله که به اصطلاح رهبر عمومی طالبان هست. از زمانی که اینا به این سمت رسیدن یک سلسله اختلافات فکری بین آقای هبت الله و تعداد دیگه از رهبری طالبان وجود داشت. بیشتر ای که خود شیخ هبت الله آدم ایدئولوژیک تر هست، یعنی به مو ایدئولوژی اساسی پایبند تر هست و همواره همو خط ایدئولوژیک را تعقیب کرده در زمان جنگ و در زمانی که بعد از اینکه اینا به قدرت رسیدن. حالا هم همو اختلافات کاملا وجود داره، یعنی حتی میتونیم بگوییم که اکثریت رهبری طالبا با خود آقای هبت الله اختلاف نظر بسیار جدی دارن و مسئله اختلاف نظر هم موضوع حکومتداری است. در کل در سه بخش حداقل در مسئله حکومتداری اختلاف نظر وجود داره. در قدم اول موضوع حقوق زن، حقوق بشر، حقوق دختران، در کل مسئله حقوق اتباع هست که آقای هبت الله تا جایی که دیده می شود از 3.5 سال به این طرف همواره حقوق را زمینه را عرصه را تنگتر و تنگتر و تنگتر برای مردم افغانستان ساختن. مکاتب بسته بود، پوهنتون ها بسته بود، باز حال اخیراً شما مطلع هستن که حتی انستیتوت تبیر هم برای دختران بسته کردن. زمینه کار برای زنها نیست، حقوق اتباع دادن همیشه، یعنی فضا کاملا تنگ است. این یک مسئله اختلاف نظر هست که آقای هبت الله و ممکن یک تعداد از حلقه نزدیک او پافشاری دارن در تداوم این وضعیت، اما اکثریت رهبری طالبان به این باور هستند که نه، این ممکن نیست و باید در این تغییرات بیاید، باید پالیسی ها راحت تر و ساده تر شد. موضوع دوم اختلاف هم ربط داره به او، هم مسئله نحوه حکومت داری است. شما ببینید 3.5 سال تقریبا میگذره از به قدرت رسیدن طالبا، هنوز حاکمیت اینا بر اساس یک قانون اساسی استوار نیست. یعنی در هیچ جای دنیا، در هیچ جای دنیا حاکمیت را نمیبینید که 3-3.5 سال در قدرت باشه و اساسا قانون اساسی نداشته باشه و یا ای که حتی یک کشور هم ایره به رسمیت نشناسه. بنابراین مسئله تعیین تامینات حقوقی، یعنی اساس حقوقی دولت، هم مسئله دیگه است که یک تعداد زیادی از رهبری طالبان به این باور هستن که باید برن به طرف ساختن یک قانون اساسی و قانونمند ساختن نظام، ولی آقای هبت الله به این فکر هست که خب قانون اساسی ما شریعت است و ما میگن ما ادامه میدیم. بالاخره مسئله سوم اختلاف نظر که در همین هم ربط داره، مسئله مشارکت سیاسی هست. تا حال خود در این 3-3.5 سال گذشته فقط نظامی که هست صرف نظام طالبانی هست، تمام کسانی که در حاکمیت هستن طالب هستن، اگر عموما پشتون هستن، ولی کسانی که غیر پشتونی هم که هستن، تعداد بسیار کم تاجیک و ازبک و هزاره هم که هستن در پستای دولتی، همه طالب هستن. بنابراین مشارکت سیاسی بیرون از تحریک طالبان وجود نداره، در حالی که یک تعداد زیادی از رهبری طالبان به این باور هستند که هم مشارکت سیاسی به لحاظ قومی باید مطرح باشه، اقوام و مردم مختلف مردم افغانستان خود را در ساختار حکومت ببینن، و هم این که یک تعداد مردم های مسلکی تحصیل کرده و تکنیکی باید در نهادها باشن تا که اونا نهادها را بسازن و نهادها را رهبری بکنن. در کل اختلاف نظر در همین سه مسئله وجود داره بین رهبری طالبان.
اگر برگردیم به موضوع شریعت که شما اشاره کردین، گفتین طالبان به اساس شریعت قانونشان انفاذ میکنن و طرفدارای خود دارن و موضوع مشروعیت دهیشان هم به همین دلیل به تاخیر افتاده، ما در صورتی که از طالبان برخوردهایی که تمکین نکردن در مقابل خواست جهانی را دیدیم، اما در مقابل هم ارتباطشان با کشورهای جهان حالا به یک شکل غیر مستقیم هم دیدیم، این مشروعیت دهی چه تغییر ایجاد میکنه؟ به صورتی که ما میبینیم فعلا با روسیه ارتباط دارن، با ایران ارتباط دارن، در شماری از کشورهای اروپایی نمایندگی‌هایشان وجود داره، فکر میکنین این مشروعیت دهی چه نسخه جدیدی را برایشان اگر قرار باشه که این اختلافات برطرف شود به وجود بیارن.
دقیقاً و همون گونه که شما فرمودین، مراودات دیپلماتیک با اکثریت کشورها وجود داره. از یک دو سه سال به این طرف میشه که این مراودات وجود داره. کشورهای منطقه تقریبا همه بدون استثنا با طالبان مراودات دارن. تعداد کشورهای اروپایی ایالات متحده نداره چون این مراودات را به گونه مستقیم، ولی اکثریت کشورها دارن. اما اینا کاملا رسمیت شناسی نیست، مشروعیت دادن به نظام طالبان نیست، بلکه از روی جبر روز است. یعنی ضروریات روز دیپلماتیک را باید مرفوع بکنن، چون افغانستان یک کشور منزوی نیست به لحاظ جیوپولیتیک، یک کشور مهم هست. لذا کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرا منطقه، لازم دارن، ضرورت دارن که با افغانستان در مراودات باشن، و همین مراودات از اینا در حد پرگماتیک باقی مانده. ولی تمام کشورها، من هیچ کشور را سراغ ندارم، حتی چین و روسیه، که پاکستان، چین، روسیه، ایران که از جمله به اصطلاح دوستای نزدیک طالبان هستند، ما هرگز تا حالا از اینا نشنیدیم که اینا بگوین ما نظام طالبان را در افغانستان بلا قید و شرط به رسمیت میشناسیم. همواره تاکید به این کردن که مشارکت سیاسی، حکومت فراگیر در افغانستان باید تاسیس شود، حقوق بشر مختصن حقوق دخترها و زنها برشان اعاده شود، و همین موضوعات را که پیشتر گفتیم. یعنی این جامعه جهانی من حیث شروط اساسی بالای طالب ها گذاشته تا که ایره اینا اگر بپذیرن همین اصلاحات را بیارن، باز جامعه جهانی به رسمیت میشناسن اینا را. ولی اگر نکنن، مراودات دیپلماتیک به گونه پرگماتیک ممکن حالا یک سال، دو سال، در کوتاه مدت ادامه پیدا بکنه، ولی در دراز مدت اون نمیتونه راه حل برای افغانستان باشه و افغانستان را در دراز مدت از انزوای دیپلماتیک بیرون بکشه.
سازمان ملل متحد در گزارش سال 2024ش در رابطه با حضور گروه های دهشت افغانی در افغانستان که بیش از 20 گروه هست اشاره کردم، و موضوع دوباره مشروعیت دهی طالبان وابسته به این موضوع هست. جامعه جهانی میخواهد که طالبان با این گروه ها ارتباط نداشته باشند. این حضور این گروه ها در افغانستان موضوع نگران کننده برای جامعه جهانی هست. من میخواهم در رابطه با این گروه ها از شما بپرسم، این گروه ها شامل کدام گروه ها میشن و واقعا از نظر نظم جهانی چقدر میتونن باعث خطر برای کل دنیا شوند؟
خب در افغانستان متاسفانه از سالیان متمادی گروه های مختلف تروریستی خارجی حضور داشتن و فعالیت داشتن. از تقریبا 20 سال گذشته حداقل، حالا 20 گاهی 22 گاهی 18، گروه های مختلف تروریستی وجود داشتن. ما زمانی که در حکومت افغانستان، حکومت وقت افغانستان خدمت میکردیم، این گروه ها را ما در کل به 4 کتگوری تقسیم بندی میکردیم از لحاظ تحقیقاتی. گروه های اول گروه های خود افغان بودن، طالبا بودن، و گروه های خرد و کوچکی که زیر چتر عمومی طالبا فعالیت داشتن، افغان ها یک. کتگوری دوم گروه های پاکستانی بودن و هستن که از تحریک طالبان پاکستان شروع تا لشکر طیبه و جیش محمد و سپاه صحابه و مجاهدین البدر و یک تعداد بسیار زیاد هستن، گاهی 12 گاهی حتی تا 14 گروه پاکستانی در افغانستان حضور داشتن و حالا هم گفتم میشه یک تعدادشان داره. کتگوری سوم گروه های منطقه‌ای بودن که حداقل 4 گروه سابق حضور داشتن، حالا هم گفتم میشه کماکان هستن، ETIM یا اویغور گروه چینایی بودن و هستن، گروپ IMU یا Islamic Movement of Uzbekistan برش میگن، ازبک ها هستن، یک گروه دیگه به نام، حالا بیروزا به نام تحریک طالبان تاجیکستان یاد میشود، سابق به نام جماعت انصار الله یاد میشود از تاجیکستان، یک زمانی هم یک گروه دیگه بود به نام جندالله. اینو هم جندالله دوتا بود، یکی مربوط ایران بود، بیشتر در مناطق بلوچستان فعالیت داشتن، و یک جندالله هم جندالله تاجیکستان. به هر حال این گروه های منطقه‌ای، و بالاخره کتگوری چهارم گروه های تروریستی جهانی بودن که در کل داعش خراسان یکی، القاعده دوم، و یک گروه مجزا از القاعده مربوط به القاعده اما متفاوت به نام القاعده in the Indian subcontinent یاد میشه، یا القاعده در شبه قاره هند. اینا حضور گرم، حضور محکم در افغانستان از سالیان متمادی داشتند. حالا هم گفته می شود که حضور این گروه ها در افغانستان موجود هست، اما حالا این رو باید ببینیم که به چی کدام این گروه ها واقعا در 3-3.5 سال گذشته فعال بودن کدام نبودن. نمیشه که به گونه عمومی فعلا این رو بررسی بکنیم. اگر اجازه بفرمایید اول داعش رو ببینیم. داعش خراسان هنوز هم در افغانستان فعال هست. طالبا در قسمت مبارزه علیه داعش خراسان واقعا یک سلسله دستاوردهای مثبتی داشتن، دستاوردهای بسیار خوبی داشتن. این که بعضی ها میگوین که داعش و طالبا با هم یک جای بودن و هستن، من شخصا تا حالا هیچ نوع شواهد را ندیدم. همواره طالبا در جنگ بودن با داعش و ما هم در جنگ با هر دو اینا بودیم در اون زمان. ولی خب چون طالب ها نیروی قوی تر و بزرگتر بودن، عموم تاکید نیروهای دفاعی امنیتی ما بالای طالبا بود تا بالای داعش. البته با داعش هم بسیار نیروهای ما جنگیدن، اما دلیل عمده ای که چرا در او زمان حکومت وقت افغانستان نتوانست اراضی را از داعش پاک بکنه این بود که سطح تهدیدات خیلی بالا بود، جنگ ها بسیار زیاد شده بود، فشار طالب بسیار زیاد بود و کنترل ما نداشتیم بالای زیاد قسمت های از اراضی، از خاطر ما نتوانستیم. ولی طالب ها بعد از به قدرت رسیدن اینا تمام نقاط را که داعش تحت کنترل داشت، هم در شرق افغانستان هم در شمال افغانستان، پاکسازی کردن و داعش به همین بود که زیر فشار اینا رفت از حالت جنگ های به اصطلاح نیمه جبهه‌ای و نیمه تروریستی رفت به حالت یک کامل تاکتیک های تروریستی. مناطق را رها کردن، نتونستن حفظ بکنن، حتی تشکیلات خود را از حالت عمودی تغییر دادن به حالت سلولی، چون حالت سلولی میتونه تداوم پیدا بکنه، میتونه کشف و خونسا کردنش مشکل تر است نسبت به حالت استراکچر عمودیه که دارن. عموم رهبری داعش خراسان به شمول خود آقای شعب المهاجر دیگه در افغانستان نیستن و پاکستان هستن. خود امی آقای ثناءالله غفاری و شهاب المهاجر گفته میشه که در منطقه بلوچستان پاکستان هست، اما سلولهای داعش خراسان حالا هم در افغانستان وجود دارن، در شهرهای مختلف هستن، در نقاط مختلف سلولها به گونه پنهانی هستن و فعالیت دارن. هم از او مناطق شما مستحضر هستن که حملات را در بیرون از مرزهای افغانستان در ایران انجام دادن، در ماسکو انجام دادن، در شهرهای مختلف اروپایی سلولهای خوابیده داعش خراسان چندین تایش کشف و خونسا شده. یعنی تهدیدات بیرون مرزی داعش خراسان هنوز هم وجود داره و این ریشه در داخل افغانستان داره، هم در پاکستان هم در افغانستان.
دکتر صاحب، اگه بحث فراتر ببریم، چند روز پیش نماینده اتحادیه اروپا آقای تامس نیکلسن با کابل سفر داشت، با مقامات دید و در مورد نگرانی کشورهای همسایه در مورد موضوع دهشت افغانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این کشورهای همسایه خب مسلماً از جمله کشورهایی هستند که طالبان در طول سالها ارتباط نزدیک داشتند. اگر توجه این کشورها به موضوع حضور گروه‌های دهشت افغانی در افغانستان نیست، پس چی موضوع اینا را نگران میکنه؟ از جمله روسیه و چین که به هر صورت توافقات و دیدارهای بین هر دو کشور وجود داره در حال حاضر، اما چرا باید هنوز هم ابراز نگرانی خطر از حضور گروه های تروریستی در افغانستان بکنم؟
دقیقا من به همون گونه ای که پیشتر عرض کردم فکر میکنم دو گروه تروریستی، خب دو کتگوری گروه ها را عرض کردیم. یک داعش خراسان است که با وصفی که اراضی در داخل افغانستان از دست دادن، هنوز هم موجودیت سلولهای اینا باعث میشه که اینا بتوانن از داخل افغانستان و یک قسمت زیاده حتی از داخل پاکستان، چون رهبریشون به داخل پاکستان است، اینا بتوانن تهدیدات را متوجه امنیت منطقه بسازن. حمله ایران بیشتر هم صحبت کردیم، طرح‌ریزیش از منطقه شده بود. حمله‌ای که در مسکو اتفاق افتاد، طرح‌ریزیش از منطقه شده بود. در یک سال گذشته چیزی را که من شنیدم در حدود حداقل 20 سلول داعش خراسان در کشورهای اروپایی کشف و خونسا شدند. اینا البته سلولایی هستند که در داخل اروپا توسط داعش خراسان که حالا رهبریش یک قسمت در پاکستان و یا سلولاش در افغانستان هستند، اینا را در همونجا جلب و جذب کرده بودن، در همونجا اینا را مسلح ساخته بودن و از همونجا میخواستن توسط اینا حملات تروریستی را انجام بدن. برن داعش خراسان است که واقعا تهدید بالفعل را هم برای کشورهای منطقه و هم برای کشورهای فراتر از منطقه خصوصا اروپا متوجه ساخته. و دید ما وقتی کشورهای اروپایی خصوصا و یا قسمتی از کشورهای منطقه‌ای اظهار نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی میکنن، هدفشون داعش است، گروه‌های دیگه واقعا نیست. اوقدر دوم TTP است.
بله.
تحریک طالبان پاکستان است که گفته میشه چندین هزار نفر دارن و اونا در داخل افغانستان هستن. تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغانستان روابط بسیار نزدیک دارن، روابط اینا از سالیان سال هست. ببینین حداقل روابط قومی در اینجا هست، یک تعداد زیاده از مردم ما، ببینین ما وزیرستانی به اصطلاح پاکستانی هم داریم، افغانستانی هم داریم، ما محسود یا مسعود افغانی هم داریم، محسود پاکستانی هم داریم. برای روابط قبیله‌ای و قومی وجود داره، روابط ایدئولوژیک وجود داره چون باور کلی، ایده کلی همه همو است، روابط سیاسی وجود داره چون رهبر طالبان پاکستان بیعت کرده به رهبر طالبان افغانستان، و بالاخره روابط اپراتیفی وجود داره. تحریک طالبان پاکستان یا TTP سالهای متمادی در کنار طالبان افغانستان علیه حکومت وقت افغانستان و مؤتلفین بین المللیش جنگید. بنابراین اینا حداقل 4 رقم رابطه را دارن و از بین بردن روابط، پس کردن این روابط کار بسیار ساده نیست، کار بسیار طولانی است. در پهلوی تحریک طالبان پاکستان بلوچ‌ها هم هستن به نام مجید بریگید یا لوای مجید گفته میشه. لوای مجید یک گروه بسیار خاص BLA یا بلوچ لیبریشن آرمی، لشکر آزادی خواه بلوچ است که بخش انتحاریشان، بخش تروریستی و مشخصا انتحاریشان به نام لوای بریگید، ببخشید لوای مجید یاد میکنند. لوای مجید توانسته در یک و نیم سال گذشته حملات بسیار زیاده را خصوصا بر نظامیان پاکستانی وارد بکنه. بنابراین ای هم در این کاتگوری گروه سوم که او هم گفته می شود که یک شاخه جدا شده و مجزا حدود 1.5 سال قبل از تحریک طالبان پاکستان است، این را به نام تحریک جهاد پاکستان یاد می کنند. تحریک جهاد پاکستان گروه کوچکتر است که این هم توانسته هم در منطقه بلوچستان هم در منطقه خیبر پشتونخواه پاکستان حملات بسیار زیاده را در یک یا دو سال گذشته اینا انجام بدن. بنان و اینا حضور دارن در داخل افغانستان و پاکستانی ها هستن که همواره حال و تپ و تلاش دارن و میگوین که خب گروه های تروریستی در داخل افغانستان امنیت منطقه را برهم میزنه. از یک لحاظ راست میگن، این وجود داره، ولی از لحاظ دیگه خب پاکستانی ها بودن که همواره حداقل در 40-50 سال گذشته تروریسم را در منطقه اینا به وجود آوردن، تروریسم را در منطقه من حیث یک حربه استراتژیک سیاست خارجی اینا همواره استفاده کردن. حالا اونم اومده برای خودشان دشمن شده، حالا همون ماری را که به اصطلاح محلی اگر صحبت بکنیم همواره تحریک میکردن به جان ما، به جان هندیا، به جان دیگران، حالا آمده خودشان میزنه. بنان این بیشتر سر و صداها را پاکستانی ها میکنن. اگر به گزارشات سازمان ملل هم میره اضافه تر پاکستانی ها هستن که گپا را میگن، نه کشور سایر کشورهای منطقه، چون سایر کشورهای منطقه ظاهرا با مراوداتی که دارن توانستن مو بخش امنیتی خود را تامین بکنن از طریق طالبان.
شما در بخش از صحبتاتان در رابطه با کشته شدن خلیل الرحمن حقانی اشاره به عمل کرده داعش داشتین. در روزها و ماهای اخیر در مورد اختلاف بین دو شاخه حقانی و حکومت مرکزی در قندهار شایعاتی وجود دارد که بنابر اختلافاتی که بین دو گروه طالبان به وجود آمده بیشتر دامن زده شده. میخوایم نظر شما را بپرسم، تفاوت ایدئولوژی که بین طالبی که در کابل هست و طالبی که در قندهار هست چی است و فکر میکنین دلیل این سمدهی به اذهان عامه نسبت به این که شبکه حقانی دید روشن‌تر نسبت به موضوعات جهانی از جمله تحصیل دختران، حضور زنان در اجتماع، موضوع کار زنان در کل نگاه بسیار میانه روتر داره نسبت به طالبی که فرمان برداری داره از شیخ هبت الله و او میخواه که دایی که از شریعت اسلام داره مطابق به همون نسخی باشه که از بعد اسلام برش باور داشتن پیش بره. نظر شما را میخوایم در رابطه به این اختلافات موضوعی در این روزها در شبکه‌های اجتماعی در موردش میشنویم بپرسیم.
بله، از دید ما اختلاف ایدئولوژیک وجود نداره، همه عین ایدئولوژی را دارند. یعنی طالبان همیشون ایدئولوژیک هستند، طالبان همه گذشته از اینکه کی هستند، همه ایدئولوژی افراطی اسلامی دارند. اگر شما ببینین مثلا به اصطلاح شبکه حقانی را که خب پدر آقای سراج الدین حقانی، جلال الدین حقانی، حتی از دهه 1970، از اوائل دهه 1970 اینا جنگ مسلحانه را مبتنی بر ایدئولوژی افراطی اسلامی بر علیه حکومت داود خان آغاز کردن که بعد بازو ادامه پیدا کرد بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان به قدرت رسید و شوروی ها به افغانستان سال عمله کردن، این رفت به یک جهاد به اصطلاح بسیار گرم، سالهای سال دوام پیدا کرد. حتی از بدو تأسیسشان اینا خیلی ایدئولوژیک بودن، اینم ایدئولوژی افراطی نه، اینا هم داشتن و هنوز هم دارن. طالبان دیگه ای که در کابل هستن، اگر ملا برادر هست یا اگر مولوی کبیر هست یا اگر مولوی یعقوب است، همشون همو ایدئولوژی را دارن. بنان من به این فکر نیستم که طالبان به اصطلاح ایدئولوژیک و طالبان غیر ایدئولوژیک وجود داره، همشون ایدئولوژیک هستن. اما اختلاف نظر در کجاست؟ اختلاف نظر در این است که یک قسمت زیادی از رهبری طالبان، اکثریت رهبری طالبان به این عقیده هستند که او ایدئولوژی مفرط را نمیتوانند واقعا تطبیق بکنند. که اگر پافشاری بر تطبیق ایدئولوژی مفرط بکنند، بالاخره خودشان هم از بین میروند. یعنی اینا واقعیت جامعه امروزی را درک میکنند و به این حاضر شدند که واقعا طالبان از امو به اصطلاح ایدئولوژی مفرد خود مجبور هستن کمی عقب نشینی بکنن.
یعنی به خاطر بقا میخواین انعطاف نشان بدن.
دقیقاً. خاص به خاطر بقای خود، به خاطر بقای نظام خود، به خاطر بقای خود اینا به این فکر هستن که ما باید انعطاف نشان بدیم. اون ایدئولوژی سختی را که ما داشتیم حالا امکان تطبیقش به اون گونه نیست. اما آقای هبت الله و گفته میشه یک حلقه کوچک از شیوخ مختلفی که اکثر نامشان را کسی نمیفهمه در قندهار، در هلمند، در منطقه لوی قندهار وجود داره و آقای هبت الله بسیار تحت تاثیر تفکر اونا هم هست، به گونه دوامدار هفتوار مجالس دایر میشه، اینا از اطراف و اکناف جنوب افغانستان به قندهار میاین، با آقای شیخ بتالله مجالس دارن و همواره بالایش تاکید دارن که نظام شریعت اسلامی به همون گونه مفردش باید تطبیق شود. اختلاف نظر در اینجاست. اینال در ای تنها حقانی ها نیستن که میگن بریم ما به طرف پرگماتیسم یا بریم به طرف انعطاف پذیری، دیگر ها هم هستن. مولا یعقوب هست به همی فکر، مولای کبیر به همی فکر است، مولا برادر به همی فکر است، عباس استانگزای به همی فکر است، همیشه صحبت. یعنی اکثریت رهبری طالبان در اینجا اینطور یک فکر دارن. مسئله کشته شدن خلیل حقانی، بله، خود رهبری طالبان در مصاحباتی که کردن اعلام کردن که در مجلسی که گویا در قندهار صورت گرفته بود، آقای خلیل حقانی اولین کسی بود که خیست و بسیار جدی صحبت کرد در مقابل شیخ هیبت الله و در مخالفت با نظریات او. و بعد باز 3-4 روز بعد یادم در کابل مورد حمله انتحاری قرار داده شد و کشته شد. بسیاری میگن که ایره خود طالبایی کار کردن، من با او عقیده نیستم بنابر دو تا دلیل. دلیل اول ای که طالبان از کشترش گیریم که همی اختلاف نظر وجود داشت و خوش آقای هبت الله نیامد صحبت کردن اینا، از کشتن خلیل حقانی طالبان قندهار چی میخواین حاصل بکنن؟ ای خب بیشتر اختلافات را در بینشون اضافه میکنه اگر اون کار اینا بکنن. ای خب به نفعشون تمام نمیشه. اگر مسئله هشدار فرستادن برای سراج الدین حقانی بود، او هشدار میشد، به انواع مختلف هشدار برش مستقیم میگن، ضرور نیست که به گونه غیر مستقیم او رقم هشدار بدن. این نفع نداشتن در این دلیل اول. ولی دلیل دوم که از همه مهمتر است، ناممکن است شما یک حمله انتحاری را در 4 روز طرح و تطبیق بکنید. مایر مناسی یک کسی که در همین عرصه سالها کار کردیم و در همین عرصه سالها تحقیقات هم کردیم خدمت شما میگویم، حد اوسط حملات انتحاری 6 ماه از زمان طرح و پلان گذاریش تا زمان تطبیق 6 ماه را در بر میگیره. او اجزای مختلف داره، حدود 8 مرحله داره که تطبیق میشه. من سر شما را به درد نمیارم در او. اما این که یک کسی بیایه بگه که خب من امروز تصمیم میگیرم که فلان شخص را انتحاری بکنم، 4 روز بعد بتونه او کارا بکنه، یک چیز کاملا ناممکن است. یک کسی که یک کمی هم سواد اپراتیفی این مسائل را داشته باشه سر از این مسئله خنده میکنه. این به او ربط نداشت. من تقریبا مطمئن هستم که این را داعش انجام داده بود. ولی این هم سوال هست که چطور باز داعش حالا دوباره پس میایه، استراتژی را تغییر میده؟ چون سال گذشته همه بیرون از مرزهای افغانستان بود، حالا در داخل مرزها. این چیزایی است که باید فکر کنم در هفته ها و ماهای آینده روشن خواهد شد.
بله، ما چند پیش مقاله‌ای از در مورد سراج الدین حقانی در نیویورک تایمز دیدیم. خیلی‌ها به این باور هستند که غرب در تلاش سفید نمایی شماری از مقامات از جمله حقانی‌ها به خاطر دید میانه روی که نسبت به حکومت داری در حال حاضر از خود نشان میدن هستند. می‌خوایم در مورد قدرت حقانی‌ها از شما در اصفهان بپرسم، در افغانستان و خارج از افغانستان که چطور مدیریت میشه؟
اولا خود در این که حقانی ها هم آقای سراج الدین حقانی هم برادرشان انس حقانی هم دیگر ها پرگماتیک تر هستن، واقعا در این شک نیست، عملگرایتر هستن و به همو موضعی را هم دارن. اما این که آیا غربی ها کشورهای غربی میخواین این را سفید نمایی بکنن، من صادقانه نمیدانم چنین چیزی را. ولی چیزی را که میدانم این است که خود آقای سراج الدین حقانی، شبکه حقانی در کل نسبت به طالبای جنوب مشکلاتشان در غرب اضافه تر است. مشکلات حقوقیشان در غرب اضافه تر است. شما ببینید طور مثال در سازمان ملل متحد دو فعلا چیزی که مربوط به افغانستان میشه، دو نوع تعزیرات وجود داره، دو رژیم تعزیرات است. یکی رژیم تعزیرات 1988 برش گفته میشه که این مربوط به تحریک طالبان در کل است، طالباز. این رژیم تعزیرات تروریستی نیست، نام رژیم به نام رژیم تعزیرات علیه دشمنان صلح و ثبات در افغانستان است. یعنی تروریسم این نیست، رژیم تروریستی که است. تعزیرات رژیم تروریستی به نام رژیم 1267 یاد بشه، یعنی همون شماره قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شماره 1267 بود که از سال 1988 تا حال حکم فرما هست. او مشخصا سر تروریسم بین المللی است، القاعده است، او داعش است و تمام گروه های مرتبط با القاعده و داعش. حالا طالبان من حیث یک گروه جز او لیست نیست، اصلا طالبان در رژیم 1267 نیستن، ولی شبکه حقانی در او هست. توجه فرمودین، بنابراین شبکه حقانی واقعا تحت تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل من حیث یک گروه تروریستی او را شناختن باید. این مشکل از فرارای او را. دوم، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی خوزن در امریکا را هنوز ما آگاه نیستم، ولی در کشورهای اروپایی چندین کشور ما سراغ دارم که اونا بر علیه افراد مشخص به شمول خود سراج الدین حقانی اینا دوسیه دارن، دوسیه ای که شخصا این مردم در حملات تروریستی که باعث کشتار اتباع اروپایی شده، اتباعی کشورهای اروپایی شده، اینا دست داشتن. حالا این که چطور هست او کار من نیست، من نمی‌فهمم، ولی این چیز وجود داره در کشورهای اروپایی. بنابراین به اصطلاح سفیدشویی بسیار مشکل است. اینطور به یک مقاله نیویورک تایمز و به یک دوتای از این نمیشه. این مشکل است، یک راه دراز را ضرورت داره.
شکر از شما دکتر سه، خیلی ممنون.
سلامت باشین.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د امریکا د نوي حکومت سره د طالبانو اړیکې. طالبان وی غواړي چې د امریکا نوي حکومت ته د دوستۍ لاس ور وغځي او پر راتلونکي کې د امریکا سره ښې اړیکې ولري. د اقلیمی بدلون سره د امریکا مبارزه. منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ وی چې د اقلیمی بدلون په برخه کې به د بایدن د حکومت هڅې پای ته ورسی او د امریکا د اقتصادي ودې لپاره به د تیلو استخراج زیات کړي. او د افغانستان د دودیزو خوړو چاینکی بازار. چاینکی چې د افغانستان یو له پخوانیو او دودیزو خوړو شمیرل کیږي، په کابل کې د هوا په سړېدو سره یې ورستربلی بازار ګرم شوی دی.
سلامونه ستړي مشینن یک شنبه ده، د جدید میاشت شپاره سم او د جنوري 15 نیټه ده. تاسو د امریکا غا کاشنا ټلویزیونی خبرونه ګوري. په دې نیم سات خبرونه کې د خزو په کاربندیز لامل د افغانستان په مالی زیانونو د یو متشبث ممتاز یوسفزی سره غږیږو چې له ګروسته به ورسره پروګرام پیلو، او د خیبر پختونخوا بلوچستان امنیتي وضعیت تازه حال د خپل همکار سالمین خپلواک نه اخلم چې دی به هم را سره لګشي به ورسته وصل شي. تاسو ستړي مشوي موږ سره اوسئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانگزی د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د تیری دوري دري ستایل دي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي واشنگټن کې نوي حکومت ته د دوستۍ لاس ورغځي. دا تمه په داسې وخت کې مطرح کیږي چې سبا د دوشنبه په ورځ به د امریکا د کانګرس غړي جرګه شي او د جمهوریت ریاست د ټاکنو پایلې به نهایی تصدیق کړي.
د امریکا متحده ایالاتو د نوي حکومت سره د طالبانو د تعامل راتلونکي. طالبان غواړي د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري سره خي اړیکې وپالي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تنگزي د مرغومي په 15 په کابل کې وی غونډه ته د وینا پر مهال د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو قاطع او با جرأت شخص وباله.
اوس زمونږ توقع له امریکان امداده چې کله دای یوا دوه هفته بعد دای قدرت راځي چې خپل پالیسی کې تغییر راولي. د بایدن پالیسی پریدي نوې پالیسی را مخته کی. افغانستان له خوانه د اسلامي امارات له خوانه میدان ورته خلاص دی. کدی را دوستان کیږي موږ بالکل سره دوستی لاس ورکو.
ستانګ زای زیاتوی چې دښمن تل دښمن او دوست تل دوست نه پاتې کیږي. نو موري د پخوانی شوروي اتحاد سره د افغانانو د جګړې یاد وکړه او وی ویل چې شوروویانو میلیونونه انسانان لمنځه یوړل، خو اوس افغانستان د روسیې سره خي اړیکې لري. پښتنه دادا چې آیا طالبان کولی شي په یو وخت کې هم د روسیې او هم د امریکا سره خي اړیکې ولري؟
نو زه فکر کوم چې طالبان په خپل بهرنی پالیسۍ کې په بهرنی سیاست کې په یوه وخت کې چې د امریکا سره خي اړیکې جوړول غواړي، دوی کولای شي چې د روسیې سره خپلې ښې اړیکې وساتي او بلکې رشد ورکړي.
د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتو سره د دوستۍ خبره کوي چې ټاکل شوی د جنوري په 16 د کانګرس غړي جرګه شي او د ولسمشر ټاکنو پایله تصدیق کړي. د جنوري په 16 منتخب ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای او رسمن په خپل دندې پیل وکړي. ایا د امریکا نوې حکومت به وغوړي چې طالبانو سره تعامل وکړي؟
خو زما خپل عقیده دا ده چې ترامپ نه طالبان په رسمیت وپیژني، نه به سفارت په افغانستان کې خلاص کړي، او دغه پیسې چې اوس د بایدن تر حاکمیت لاندې طالبانو ته روان دي دا ډالرې دا به بند کړي. زما خپل عقیده ده چې د ترامپ په شاوخوا کې داسې خلک راټول دي چې هغه ټول د طالبانو مخالفین دي او د طالبانو پر خلاف سخت خبرې کړي.
عباس ستانگزی د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا غوښتنه هم کړي چې کابل کې د خپل سفارت بیرته پرانیزي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې ته د ژمن پاتې شي. د طالبانو د حکومت څخه څه ناڅه 3 پوره شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. احسان لاریوبزی، امریکا غږ.
د رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ د افغانستان داخلي وضعیت تم یو کتنه کو د طالبانو د واکمنې دورسته په افغانستان کې د خزو پر رسمي کار زده کړو او تحصیل مختلف محدودیتونه او بندیزونه لګیدل دي. د راپورونو د مخینه د خزو ټولنیزه انزوا د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ زیانونه هم رامنځته کړي دي. په دې اړه په کابل کې د افغان سوداګری ممتاز یوسفزی نظر او معلومات اخلو. اغلی یوسفزی، تاسو ته ستړی مشم پروګرام ته په خیر اغلی. اجازه راکړئ یو پوښتنه کوم چې یو نوې څېړنه ښیي چې د خزو په کار بندیز افغانستان ته څه کم یو نیم میلیارډ ډالر کلنې زیان رسولې ده. ستاسو په نظر دا مالی زیانونه په کومو برخو کې ډیر دي؟
سلامونه تاسو ته آشنا صاحب، تاسو ته ډیر زیات تشکر. تاسو ماته په دې برنامه کې وخت ورکړ. بدون شک چې تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر صدمه راځي، ځکه چې ډیر خزه بیکاره شو، مدیر معلمین خپل کورو کې دي او اقتصاد ډېر کتر اغلی، نو ډېر کسان دي چې اوس خپل د کورنۍ سرپرست ده او دوی د اقتصادي بخش کې دوی کوم دست هغه نه لري، عاید نه لري چې دوی نفقه خپل فامیل لپاره پیدا کړي. نو بله مسله دا مهمه ده چې دوی د دې درې کاله وروسته ډیره ښځې بیکاره شو او مکتبونه تحصیل بند شو، نو مکاتب ډېر دور لکه مونږ دوکانداران چې د اقتصاسیه بخت دوی کار کتابونه چې خرڅوله، دوی مکمل کاربار استاب ده او دوی اوس هم کاربار نه لري، ځکه چې ډېره 50% د ښځې په دغه اقتصادي بخت کې دوی سهیم ده حکومت سره دولت سره. نو متاسفانه چې موږ ډېر دوکانونه او څوک چې ایک سکتور چې کار کوي تاسو وکړئ، دوی وایي چې موږ کاروبار کم شوي دي، دې وجه نه کم شوي دي چې د ښځو اقتصاد صفر باندې رسېدلی او دوی تاوان د شي اخیستل نه لري. نو بناهن د دوی حکومت کې او په خپل کورنۍ کې او په خپل ملت کې دوی ډېر مهم ده او ډېره ضروري چې دوی باید عاید لري، توانایي ده، کار لري. تاسو پیږئ چې په دغه درې کال کې
بله. او اغلی یوسف زئی، ما پرې خودلې چې تاسو په تفصیل دا ټول زیانونه یاد کړئ، برخي خصوصا تاسو خپل ما مقدمه کې متشابهه یاد کړلې. تاسو خپل کار څنګه ده او تاسو په شمول نورې خزي د څه ډول فعالیتونو اجازه لري چې خصوصا د سوداګرۍ برخه کې؟
تقریبا مونږ فقط خپل کاروبار ساتلای، نو چې د اغیر تاسو مونږ نه سوال وکړي چې څونه عاید لري. مونږ عاید بالکل نه لرو، مصرف لرو، مونږ عاید نه لرو، ځکه چې مونږ لپاره بازار نشته، مونږ لپاره مارکیټونه نشته، مونږ صادرات ډیره ګران مونږ تمامېږي، مونږ کوي نشته دا صادرات مونږ وکړو. او بله مهمه خبره دا ده چې ډیر کسان چې په خارج کې دي، یا فرض مثال نارینه، مونږ سره قرارداد نه کوي، ځکه چې دوی وایي چې خزه طالبان خزه بند کړی ده، چې خامخا مونږ دوی سره قراردادونه ونیسو مونږ ته کوم ستونزه به رام پیښه نه شي. نو ځکه مونږ کاروبار مطلق بند دی، مونږ هغه تجاران یو چې اوس مونږ قرضداره یو، یعنی مونږ درآمد نشته، مونږ د خپل د جیب نه مصارف لرو.
صحیح.
او عاید لرو.
تاسو به ماغلی یوسفزی او زمنګ لیدونکو تیره و نه اوریدلی اوسې چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړو چې د خزو په کار بندیز یو ناسم اقدام دی او ممکن د افغانستان په خلکو ډېرې بدې اغیزې وکړي، چې وایي هم دا و چې یو نیم میلیارډ ډالر پورې کلنې زیان رسیږي. ستاسو په نظر باندې طالبان د کومو اندېښنو د مخې نه د خزو په فعالیتونو بندیز لګوي او دا دومره شدید محدودیت وضع کوي؟
طالبان د سکتور خصوصي لپاره کوم ممانعت ایجاد کړی نه ده، یعنی مونږ سره اجازه ورکړي چې مونږ په دا نمایشګاه کې مونږ ګډون وکړو، مونږ خپل کار ته ادامه ورکړو. د دوی طرف نه کوم ممانعت نشته، یعنی باید مونږ اصول قوانین چې د امارات اسلامي ده باید مونږ رعایت وکړو. هغه مونږ رعایت کوو، مونږ لپاره هیڅ مشکل نه ده چې مونږ هغه چې د ایجاب ده، فرض مثال مونږ سانترنه د ناینه نه باید جدایي او نو کاربار د ناینه راځي، دا ټول د خزې چې په افغانستان کې د سکتور خصوصي کې کار کوي دایره حیات کوي. دا فقط مونږه غوښتنه دا ده چې موږ لپاره مارکیټونه باید فراهم شي. او بل خبره مهمه خصوصي خبره دا ده چې ډونر افغانستان کې دوی راغلي دي، دوی دې لپاره چې افغان خلکو لپاره افغان ښځو لپاره دوی مرسته کومکونه باید وکړي، نو دوی باید کومکونه په دا طریقې دعوه وکړي چې یو بنیادي کار لپاره شي. اداخل یو
پویشم دا په زړه پورې و چې تاسو ویلې چې ورسره مثلا ګوري او یعنی اجازه هم درکې په نندرتونونو کې. آیا تاسو دا د سوداګرۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت اړون ادارو سره تماس لري، مثلا مجلسونه کوي دا غوې هدایت اخلي کنه؟
بدون د شک چې مونږه همیشه شخصا یو خمساله دا چې امارات خلق د سوشل میډیا دي چې دوی کزه قبول نه لري او دوی نه غواړي. تقریبا ما سو کړه دوی خپل امارات سره ما مجلس نیولای، حتی امر بالمعروف سره موږ مجلس نیولای، خپل اېدا ریاست وزرا سره دوی دې راخې موږ نه پزدهي کړی دا او موږ خپل مشکلات او ستونزې موږ دوی ته وایلای او دوی قبول کړی دا. داسې نه ده چې موږ باید دوی راته دا کړی چې تاسو نه غواړو. او مهمه اساسي دا خبره ده چې مشکلات د بهرنۍ مملکتونو ده چې دوی باید افغان په رسمیت باید وپیژني. دا موږ مملکت باید وپیژني ځکه چې موږ ډیره فخر به ستونزه کې موږ دچاریو. یوازې موږ نه، ټول افغانان، موږ ټول افغانان په دغه موږ پیسې باندې بانکونه بنده، موږ اقتصاد هره ورځ پسې لاکمیږي. او بله مسله دا ده چې د ډالران چې په افغانستان دزي اداخل دوی د داس یو باندې کار کوي چې موږ یعنی طالبان موږ برسمه پیژنو. نو چې تاسو طالبان پر رسمیت نه پیژنې اوس خپل تجارتي کار نه کوي، سیاست باید
اغلی یوسفزی بالکل دا د نړیوالو نورمونو پیشنهاد دی چې ملګرو ملتونو طالبانو ته وړاندیز کړی چې تر څو هغه شرایط ونه مني د نړیوالو اصولو مطابق اقدام ونه کړي، خصوصا د ښځو حقونه لکه بشري حقونه مراد نه کړي او تعلیم او تحصیل ته اجازه ورنه کړي، دا ممکنه ده چې د مشروعیت تمه پوره شي. په هر صورت ستاسو حضور نه ډیره ډیره مننه کوم. مننه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ نن شپږم ورځ هم دوام لري. افغان کډوالو ویلي دي چې د پولیسو د خوانه په کورونو او کارځایونو کې نیول کیږي. د افغان کډوالو متحده عالی شورا رئیس ویلي دي چې د افغانانو لپاره مستقله پالیسی نشته، نو ځکه ورځ تر بلې دوی زورول کیږي. زموږ همکار مسکا ساپۍ راپور لیکلی.
دغه ویډیو چې یو افغان کډوال د اسلام آباد د بی 17 سیمه څخه امریکا غږ ته لګلې، یو افغان مېرمن خایي چې د ویزې مهلت یې پای ته رسیدلې او د اسلام آباد د پولیسو لوري نیول کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په وینا پاکستانی پولیسو د دغه افغانانو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي.
خود ما در شرک بیارده زندگی میکنیم که تقریبا 3 روز میشه که پولیس میایه از ساعت 4 از ساعت 8 صبح تا 4 دیگر میباشه و بعضی از مهاجرین که حتی ویزه هم دارن باعث آزار از اونا میشه و تقریبا امروز یک فامیل با خود بردن که یک خانم بود و 2 طفل داشتن، از امروز شروع کردن به بردن خانم ها هم که برای ما بسیار مشکل است. این خبر برای ما بسیار خبر تکان دهنده است. قبلا مردا را میبردن، ما اینقدر خانم‌ها سر روی ما تاثیر نمی‌کرد.
هزاران خانواده مهاجر افغان خلاف تمامی موازین بین المللی اذیت شدند، بازداشت شدند، شکنجه شدند و یک تعدادی هم به افغانستان بازگردانده شدند.
در حدود 4-5 روز میشه که پلیس پاکستان با تمام عمله و فعالیشان برای مهاجرین هجوم آوردن و تعداد زیاد از مهاجرین را گرفتن و در حال دیپورت کردن هستن. تعداد را دیروز دیپورت کردن، تعداد را روز گذشت.
د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وای افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا سم اسناد ندی برابر شوی چې لکبلې پولیس دوی زوروي.
افغانان د خپل تحفظ لپاره چې د پولیسونو محفوظ پاتې شي د انسیا خستل لتلیو، د ډی سی دفتر ته تلیو، ډیپټی کمشنر دفتر ته تقریبا 120 کسان خوشاله شي تلیو. نو هغه کې به کېدی شي زنانه به ځکه چې بعض سرپرست نه لري زموږ افغانان، نو هغه زنانه به هم د یونیسی اخیستلو لپاره تلیو. په انفرادي شکل خلکو اخیستلی، خو چې کله زیات تلی دي نو اډي سیمه ته فکر کړی چې دا خلک څنګه ډیر زیات رااله. نو یو دم دوی نه د اسناد پوښتنه کړې ده، نو اسناد خو دوی هغه خلک دي چې دلته پاتې کیږي نه چې کېدل نه غواړي هغوی وزي ځي. یونیسیار هم دوی ته چې دی وخت ورکړی دی، او یونیسیار دوی ته یو شاید د یونیسیار قصور به دا وي چې دوی ته وړوکی چټ ورکړي، هغه چټ باندې ورته ولیکي چې تاریخ او د کیس نمبر. نو موږ ته همیشه یونیسیار ته ما پلس هاوز له ویللی چې دوی دپاره یو لیټر ورکوي، تاسې دا چیټ ورکوئ، چیټ دا زنګ لیکلی شي، مار سړی لیکلی شي، دا کار مه کوئ. دا نوی مهاجر چې کوم راغلی دوی دپاره یو لیټر ورکوي چې د هغې پې تصویر وي، د هغې پی پوره ډیټیل پی وي. نو هغه پولیس چې وګوري قابل د قبول پولیس ته وي، بیا سوته نه وي.
د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد تقی امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري به د دغې موضوع سپیناوی کیږي، او پولیس تر هغو د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
بلخوا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وروستۍ نامنیو خبر ورکړ شوی دی. د دواړو ایالتونو پر روان وضعیت په سیمه کې د امریکا غږ د خبریال سالمین خپلواک سره خبرې کوو، معلومات ته اخلم. خپلواک صاحب، ستړی مشي، په خیبر پختونخوا کې د پولیسو د تختولو خبر ورکړل شوی دی، دا پیښه ستاسو معلومات څه دي چې په کومه سیمه کې شوې ده، او څه ویل کیږي چې پولیس چا تختولی دي؟
ډیره مننه آشنا صاحب. د بلوچستان د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو راپور له مخې چې د جمعې په ورځ باندې د میاوالی او د کرک سیمې په منځ کې یو لاره ده چې دا د لکی مروت سیمه ده، یعنی د میاوالی او د کرک په منځ چې کومه لاره ده، د وړوکې لاره ده. پر دې لاره کې د ډوډیواله تاڼه حدود ورته وایي، ګلاب سیمه ورته وایي. په دې کې وسلوالو خلکو د لاره تړلې ول چې د خلکو تلاشۍ اخیستلې، د موټرانو غا، او په دې کې درې پوځي عسکر د تښتولو خبر ورکړی دی چې دا درې پوځي عسکر یې تښتولي دي، او په دې کې بیرته بیا چې یو پوځي عسکر چې کوم دی هغه بیرته په تېښته کې بریالی شوی دی. او کوم چارواکي چې دي، چارواکي وایي چې د دوی د منډلو لپاره سرچ اپریشنز لګیا دي، او زر تر زر به دا خلک به موږ ونسو، داسې خبرې ورکړې دي. او د دې تر څنګ یو بل پیښه شوې ده، د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې شوې ده، په ممشخیل سیمه کې شوې ده. د بنو په ممشخیل سیمه کې دا پیښه شوې ده چې پکې د بنو پولیس ویان شاید حمید ویلي دي چې د کامران په نامه یو پولیس عسکر د خپل دندې پر مهال باندې هغه وخت وجل سوی دی چې دوه ناصرګند پر موټرسایکل سوار دوه ناصرګند وسلوالو راغلي دي، او پر د باندې ډزې کړې دي چې په پایله کې د ساور کړې ده. که څه هم په رسمي ډول د دې ذمہواري چا نه ده منلې، خو پر ایکس باندې د یاسر وزیرستانی په نامه باندې یو پاڼه ده چې هغه د پړای پر خپل غاړه اخیستی دي چې خپل تړون له ګلبهادر ډلې سره شي.
او بل پرون په بلوچستان کې بلتون پالو د یو لوی چاودنې مسولیت واخستو، په دې اړه ورستی جزئیات څه دي؟
دا بیا د شنبې په ورځ باندې له کراچۍ څخه تربته درې بسونه روان دي چې په هغه کې ټول فوزي عسکر په دې کې سپاره دي، د اف سي ځواک چې کوم دي دا په دې کې سپاره دي، او دا روان دي وایټ کوارټر ته روان دي چې کوم په تربت کې دي. د بلوچستان حکومت بیان شاید رین په وینا باندې چې په دې کې څلور تنه مړه دي، او کوم شاروال دي شوې چې دا شاروال دي، خو د ځینې په نامه نه شولو شرط باندې په پولیسو کې ځینو سرچینو ویلي دي چې په دې کې لس تنه مړه دي، چې په دې لسو کې شپږ د اف سي ځواکونو سره دي، سره کسان دي، عسکر دي، او څلور پکې شاروال
دي.
او دغه سرچینې ویایي چې څلوېښت کسان په کې پکانسوي هم دي، چې کوم بیا د پوځي عدالت پوځي روغتونونو ته وړل شوي دي. د دې پیښې په اړه باندې دوه رای را روانې دي. ځینې سرچینې وایي چې دا د ریموټ کنټرول د بم له لارې څخه شوی دی، او ځینې بیا چې کوم ځایي خبرې اعلان دي په تربت کې هغه وایي، او په پولیسو کې ځینې سرچینې وایي چې دا ځانمرګي برید دی، او دا د روان کال تر ټولو لویه پیښه ده. د دې ذمواري ناقانونه ګرځول شوې بلوس بلتون پاله بي ال اي د دې ذمواري اخیستې ده. او آشنا صاحب، تاسو ووایم چې په 2016 کال کې د بلوچستان حکومت راپورونو له مخې شاوخوا 2500 د نامیت پیښې سبڅوی دي چې په دې کې یو سل 25 مرګ جوړ لري اوشته دي او شاوخوا 270 کسان کانسوی دي او لدی نه نت نشو ساخه یوازې یو سل 15 پر افسیز واخلو باندې سوي دي چې په ترس کې 15 عسكر وژل سوي دي او یو سل 18 کسان
سالمین خپلواک مننه زه پویګم ډیر جزئیات به نور موسی موږ په خبرونو کې خامخا تاسو معلومات په اخلو اوس ته پاره دومره وخت ډیر مهرباني تاسو نه درنو لیدونکو په کابل کې د چاینکی خوړو باره کې یو راپور هم لرو د ځنې نورو نړیوالو خبرونو سره دی وی وقفي وروسته خبرو موږ سره اوسئ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سیاست، سپورت، هنر، مدني حقوقو او ساينس برخو کې نن نس امریکایي وګړو ته د ازادۍ دولتي مډالونه ورکړل. د مډال ورکولو د مراسم د شنبه پر ورځ یعنی پرون په سپینه ماڼۍ کې ترسره شوه. د نورو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ته هم د ازادۍ مډال ورکړل شو. د مډال ګټونکو په ډله کې بشري مرسته کوونکی جورج ساروس او د سینمایي فلمونو لوبغاړی او ډایریکټر ډانزل واشنگټن هم شامل وو او په دې مراسمو کې د امریکا تر ټولو معتبره ملکی مډالونه ورته ورکړل شو. د امریکا د یو پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر د جنازې مراسم د شنبه ورځ په سهار په جورجیا ایالت کې پیل شوې دي. کارټر سل کاله پخوا په جورجیا ایالت کې زیږیدل و. په جورجیا کې د کارټر تابوت د درناوي لپاره د ایالتي پارلمان ودانۍ ته انتقال شوه. کارټر ته د تدفین او دعا شپږورځنی مراسم په پام کې نیول شوی. د کارټر جنازه به د سیشن به ورځی پوری د په جمهوریت مرکز کې وی او سهار بل هغه ځای واشنگټن ډي سي ته انتقال او د درناوي د پاره د کانګرس مانی تراوړل شي. په دولتي کچه به د جنازې مراسم د پنشن به پورز د واشنگټن په ملي کلیسا کې ترسره شي. او د ایتالیایي صدر اعظم جورجیا میلونی د شنبه ورځ فلوریدا ایالت ته سفر وکړ او هلته یې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ولیدل. صدر اعظم میلونی د اروپا مهمه مشهده چې غواړي د جنوري په شلمه د لوړې تر مراسم مخکې د ترامپ سره اړیکې ټینګې کړي. د ایتالیا د حکومت د خوانه په خبرو شو عکسونو کې ښکاری چې میلونی او ترامپ د یو بل سره په خبرو بوختي. په بل عکس کې یو امریکایي سوداګر او میلیارډر کلمن فریډ ښکاری چې ترامپ په دسمبر میاشت کې د ایتالیا د فارغ خپل راتلونکي سفیر اعلان کړو. د دغه لیدنې زیات جزئیات نه دی خبر شوی خو ایتالوي رسنیو ویلي دي چې میرمن میلانی غوښتل د ترامپ سره په اوکراین کې د روسیې په جګړې سوداګریزه مسلو منځنی ختیځ او په تهران کې د یوې توقیف شوې ایتالوي خبريالې پاړه خبري وکړي. د امریکا جمهور رئیس منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ژمنه کړې ده چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د برحال جمهور رئیس بایدن د حکومت اقدامات به ختم کړي او وی غواړي د لازیاتو تیلو د استخراج سره د امریکا اقتصاد ته وده ورکړي. جزئیات په راپور کې واوري.
ډونالډ ترامپ د امریکا د فوسل سون د موادو د زیاتولو لپاره کمپاین کوي.
وی ویل کوئیکلی مونږ به ژر تر ژره د انرژۍ په برخه کې خپلواک شو او مونږ به پرلپسې تیل راوباسو.
د جو بایدن حکومت د هیواد د برقی موټرو په شبکې کې پانګونه کړې او په کانګرس کې د دیموکرات ګوند سره کار وکړ چې د بایدن د زرغون نوي تړون د وی برخې په توګه د اقلیم د بدلون د ملي خدماتو پروګرام رامنځته کړي. ترامپ دغه زرغون نوي درغلي بللي او وایي چې هغه به دا پروګرام د منځه یوسي. ترامپ دا هم ویلي چې د برقی وسایتو لپاره ملي مرستې او د ګازو د انجن د اخراج سخت معیارونه به له منځه یوسي. ترامپ خپل لومړی دوره کې امریکا د اقلیم د نړیوال تړون نو وست
د پاریس د اقلیم تړون وروسته بلګه ده چې واشنگتن یو داسې تړون تننوځي چې متحده ایالاتو ته زیان رسوي.
په کانګرس کې د ترامپ ملاتړی وای چې د تیلو او طبي غازو په اړه د هغه ژمنې د متحده ایالاتو تولید کوونکو ته موقع برابروي چې د اقلیم د محدودیتونو پرته د نړۍ د انرژي د زیاتیدونکو وښتنې نه ګټه واخلي. د انرژي د چارو شنونکي زارا احمد وای چې دا بدلونونه خای د تیرو لسو کلونو په پرتله لږ اغیز ولري.
ولسمشر پراخ واک لري چې د وړاندیز شوی تنظیمي پروسی او موجوده مقرراتو لاره هغه څه لغوه کی چې په کې د برقی تاسیساتو د میتان یا د موټرو د لوګي د اخراج په څیر شیان شامل دي. ایالتونه کولی شي د اخراج په اړه خپل مقررات پلي کړي لکه څنګه چې کالیفورنیا ایالت یې کوي. زه فکر کوم په داسې حال کې چې فدرالي حکومت خورا ځواکمنه وسیله ده، دا په دې معنا نه ده چې په متحده ایالاتو کې د اقلیم په اړه به هر څه له منځه لاړ شي.
د متحده ایالاتو د ملي اقلیم سلاکار علي زیدی وایي نوې اداره ډېر دلیلونه لري چې د نوې کېدونکو انرژي په برخه کې اوسنۍ تګلاره وساتي.
د دې بیټریو اکثره فابریکې په هغه ایالاتونو کې دي چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند په واک کې دي او دوی نه وایي چې دا فابریکې وتړل شي او کارګران نکارګو خشي دوی واړی چې دا سوکالي دوام ولري.
د سنت د چارو شنونکي وایي چې د امریکا د سوداګرۍ د بینز وکول لپاره د ترامپ شمنتیا ممکنه چې بل اخره د نوې کېدونکو انرژي سره مرسته وکړي. دا د سکاٹ سترنز تر رپورت پښتو ژباړه د سرانې یوسف سي امریکا غږ.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسو کولای سي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 58. ستاسو د پیغامونو او سالم نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
د کابل په سړی هوا کې د چاینکی خوړو بازار ګرم شوی دی. چاینکی چې د افغانستان د پخوانیو او دودیزو خوړو شمیرل کیږي د هوا په سړیدو سره یو ورځم تر بلې بازار ګرم شوی دی. په کابل کې د چاینکی خوړو یو هوټل ته د هوا د سړیدو سره سم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه خلک ورځي. زمونږ همکار شمساریا نی راپور لري.
چاینکی چې د افغانستان له پخوانیو او مشهور خوړو څخه ګڼل کیږي د هوا په سړېدو یې بازار تر پخوا ګرمیږي. دا د کابل په کافروش کوڅه کې د استاد ظاهر اویا کلن د چاینکی پلورلو هوټل دی. نوموړی د چاینکی او نورو شوروایي خوړو توپیر داسې بیانوي.
چاینکی کې د خپل چاینک پخته مې شي یو ځکه خاص زره وې کې د دې پخته مې شي چې مثلا شوروا وړي د ګوډي خاص زره. مشتری های ما ورته کان جوان هم از پیر هم از خور هم از کران هم از هر رقمی که شو کلو کې کوم بوسه مې ان پېښ ما چاینک خور.
ظاهر که څه هم د کال په هر موسم کې لخپل کار خوښ دی خو په خبره چې د ژمي پر رسیدو او هوا په سړېدو یې بازار خورا ګرم وي.
ګوش ګوسپاند کیرا مخور ما میاریم همینجا توتا پرچه میکنیم به درد چاینکا توزیع میکنیم داخل می پخته میکنیم مرد چاینک گوشت جرا جرا یا توزیع میشه. چاینکی ایسا که گفته هم تو یک غذای زمستانیست که به درد ایسا که کسی ایر نوش جان کنه دیگه ایسا که سر برف و خونک و ایسا که به درد گرمی و سر یه خبر نیست. آهای یک غذای خوب
چاینکی چې د ځوانانو په پرتلای د پاخو عمر کسان ډیر خوشوي. اجی عبد العزيز لفرا ولایت څخه هم دی هوټل تراغلی دی. نوموړی د دې غذا د خوړو ترڅنګ د پخوانیو خاطراتو د راژوندۍ کولو خبره هم کوي.
پولیسر خو څه خزر غلی کارته سیت هم دغه چاینکی په خاطر چې دلته ټول د پخوانی خلک دو د دستور خلک دلته سره جمع کیږي شو موهبت کې شو د پخوا خبرې کې هم پخوا زموږ دغه مجلسونه و دغه ولاړو ناستو پخوا په دا خبرونه کې به پخو چاینکی په دا یو رقم دغه دی دا منګیانو څخه جوړې نه پخوا په دا کې کو اوس په دا نور چاینکی کې پخې نو خو نه خو هغه رقم دې کټو په هغه رقم دې.
بلخوا دی هوټل تراغلی ځوانان د چاینکی قدامت ته په اشاره دا خواړه فرهنګي ارزښت یادوي. د دوی په خبره چې دا ارزښت باید همداسي شو ساتل سي.
دا خو ډیر سابقه لري د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د خلکو ترمنځ، او دا باید وساتل سي. د دې کم دغه چې دی باید د خلکو ترمابین ژوند دی وساتل سي. هغه فرهنګ انانات زموږ د خوړو، زموږ د نورو انانات او دودونو بعضي رواجونو او شی چې دی د خوړو یی پارش برخه کې چې باید وساتل سي.
د افغانستان د دې دودیزو خوړو په خول نږدې 15 ساعته وخت نیسی. دا چې چاینکی په لوی اندازه غوړ لري، روغتیا پالانس پرشتنه کوي چې د غړو سره حساس کسانې باید په خوړلو کې له احتیاط څخه کار واخلي. شمسارین، امریکا ژغ.
نیم سات روسته په سپینی خبری خبرونه کې د امریکا د نوی حکومت سره د طالبانو په اړیکو غږیږو. هیله ده روانې خبرونې در سره وګوري. تر بیا هم په لوی او مهربانه خدای سپارو.